دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مپشن 3 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 8 منټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په سر شهر کوټه کې په دوو ځانمرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او تر 15 نور ژوبل دي. بل پلو د باجوړ طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې تر هغه به ماشومان خوشی نه کړي تر څو په پاکستانی جیلونو کې د دوی بندیان نه وي خوشی شوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به حزیبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
په کوټه کې 14 تر 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان قبایلي سیمو باجوړ نه تختو شوي دیش ماشومان روغ رمټ دي او د هند په سر خرنوي ډیلی کې نن د های کورټ بهر 14 شوي چې پکې لکتر لګا 9 کسان وژل شوي. پورا خبرونه واوري. د بلوچستان سرخر کوټه کې په سویل لاینز کې د کمشنر دفتر مخې ته نن سهار 2:14 نشوي دي. د مشال رادیو خبريال د سیمې د پولیسو لخوا وایي چې په پیخه کې 22 کسان وژل شوي او 150 زیات ژوبل دي. ځايي پولیس دا یو ځانمرګي برید بولي، خو لای د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا دوی 14 یو جدا 14 وایي یا هم په هغه موټر کې وشو په کوم کې چې ځانمرګي برید کوونکې سپور وو. د دې ځای سره نږدې د اف سی ځواکونو ډي آی جی فرخ شهزاد کور دي او ځايي خلک او ځینې چارواکی وایي کېدای شي د بریټ هدف هم هماغه وو، خو تر دې دمه پولیس او چارواکو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. په دې سیمه کې مهمه ودانۍ لکه وزیر اعلی هاوس، گورنر هاوس، آی جی افیس، سویل کورټ او داسې نور موجود دي. د دې چودنې پړه و سوالو طالبانو په غاړه اخیستل. د پاکستان له قبایلي سیمې باجوړ نه تختول شوي دیرش ماشومان روغ د مټي. د ازادي رادیو خبريال سیمې ته ورغلي او هلته د وسوالو طالبانو یا یرغمل کوونکو دغه ماشومان سره لیده کاته کړي دي. خبريال روح الله انوري مشال رادیو ته وویل
مونږ په نو شوشي د کوم ځکه چې مونږ دوی سره ولیدل د ماشومان سره الکانو سره البته څلورو کسان سره او همدارنګه د باجوړ د طالبانو مشر مولا داد الله سره مونږ ولیدل چې دا د ډیورند کرخ نه پاوه کې دی پاوه خو د سیمه او چینه د پاکستان د حکومت واک پکې چلیده او نه هم د افغان حکومت.
یو یرغمل شوی ماشوم خبریالانو ته ویلي چې قبیله باید له حکومت سره لمرسو لاس واخلي کنه نو د دوی ژوند به له خطر سره مخامخ شي. طالبانو د یرغمل شوی ماشومانو له کورنۍ او حکومتي چارواکو سره د دوی د خلاصون لپاره اړیکه نیولې ده او دغه راس د وسوالو طالبانو مشر ملا دادله تیر ورځ د خبریالانو دغه ډلې ته ویلي چې تر هغه وخت به دوی د باجوړ د ماموندو سیمې ماشومان خوشی نه کړي تر څو چې د پاکستان حکومت له خپل زندانونو څخه د دوی ملګري خوشی کړي نه وي. دا ماشومان د اختر په دوی مورز د باجوړ له ماموندونه و تختول شو. د سویلی وزیرستان په وانه کې نامعلوم وسوالو دنجونو یو سیکنډري سکول یا منځنۍ ښوونځي ته 14 نور کړی ده. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې پیښه کې د سکول ودانې ته زیان اوخته، خو چاته د سر زیان نه دی اوخته. د سیمې حکومتي چارواکو پیښه منلې خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دا په وانه کې دنجونو لپاره یو ځنې ښوونځي و چې په سلګونو زده کوونکو پکې زده کړې کولې. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د پیښور متنو سره نږدې د دیزي قامي لخکر مشر د راور خان په کور نامعلومه وسوالو برید کړی دی. نوموړی د پخواني وژل شوی ناظم عبدالمالک زوی دی او دا په تیرو دریو میاشتو کې د هغه په کور دریم برید دی. د کړیوالو سیمو اس اس پی عبدالکلام مشال رادیو ته ویلي چې نامعلومه وسوالو و توغندي د په کور توغلولي خو شاوخوا سیمو کې لګیدل دي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوریدل. ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن په رسمي توګه د پاکستان د سرخر اسلام آباد کې له پاکستان څخه خپل دوره پیل کړی ده. د ایران فارس خبری اژانس په پاکستان کې د ایران سفیر ماشاءالله شاکری د خپل ویلي صالحی به د پاکستان او ایران او د اقتصادي همکارۍ اتلسم ګډ کمیشن په غونډه کې به 8 سپتمبر کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به مهمه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه خبرې روانې دي چې د پروژې تر مخه به د ایران نه پاکستان ته ګس ورکول کیږي. اغوا ایران په جنوبی خار کورمان کې د نشي توکو سلور خچاغچیانو ته د 500 زړولو سزا ورکړې ده. د شخ په نامه ورسپانې دا راپورټ خپور کړی دی. د ایف پی خبري اژانس لمخې د دې سره په ایران کې د هغه کسانو شمیر 104 اتیاو ته رسیدل چې سکل به دار زړول شي وي. د ایران مطبوعاتو تیر کال د 500 اعدام شوي کسانو شمیره 109 خودلې و. خو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په خبره دا شمیره په اصل کې د دینه هم زیاته ده. د نوی د هند یو امنیتی لوړپوړي چارواکي ویلي چې د هند په سر خر نیوی ډیلی کې نن د های کورټ بهر 14 ژبه چې پکې لک تر لګه 9 کسان وژل شوی دي. د داخله چارو سیکرټری آر کی سنگ یو ځایی تلویزیون ته ویلي چې بم په یو بریف کیس کې پټ وو. په دې 14 کې د 15 سلويخت کسانو د ژوبلېدو رپورټونه هم دي. دغه 14 د های کورټ ودانۍ په اوره کې شوی چې ورسره ډیر ګڼګونه وي. پولیس د غزای په خپل ولکه کې اخیسته چې د پارلمان ودانۍ او د وزیر اعظم د دفتر نه ډیره لري علاقه هم نه ده. د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. دا سکل په های کورټ دویم برید دی. د محمد قذافی ویاند وایي چې شړل شوی مشر اوس په لیبیا کې دی، خوندی او روغ رمټ دی. ویاند موسی ابراهیم دا خبره په ټلیفون رویټرز خبری اژانس ته په داسې حال کې کړې ده چې ګاونډي هیواد ناجیر ته د لیبیا نه کانوی یا کاروان د اوړېدو رپورټونه دي. هغه په لیبیا کې ډېر خوندي او صحتمند دی او جذبه یې لوړه ده. هغه دا غني چې هغه هر څه کوي کوم چې کول پکار دي. هغه دا فکر کوي چې دا هر څه په تاریخ کې موجود وي چې هغه د بد پر ضد څنګه په میړانه او یاړ کلک ولاړ دی. امریکا وایي داسې باور کوي چې په دې کاروان کې د قذافی د حکومت لوړپوړي چارواکي وو او د ناجیر نه یې غوښتنه کړې ده چې که هغه هر یو کس دی ونیسي څوک چې د قذافی خلاف د پاسون په وخت جرمونو لپاره تورن دی او پر ځای او پر چا کاروایی کېدای شي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د بلوچستان په سر شار کوټه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمیزو چارو یو کارپو په دې اړه وایي
د طالبان به نګورم چې دای خطرې البته کل قاعده موجودګي دلته په بلوچستان کې دوی بیا کاروایي شروع کړي.
بل پلو د باجوړ ایجنسی د وسلوالو طالبانو مشر ملا داد الله ویلي تر هغه وخت پورې به دوی د باجوړ د مامون د سیمه ماشومان خوش نه کړي تر څو د پاکستان حکومت له خپل زندانونو څخه د دوی ملګري نوي خوش کړي. د پاکستانی حکومت یو چارواکي په جواب کې وایي
دا سینه ده چې ګنې فوک دې غوړې دي یا څه دي ځنې مسله دې سي چې هغه خامخا یو وخت یو ټایم اخلي او فل ټایم په هغه پسې کوشش چاري.
د رواني خبرونه په پای کې ځنګړي 19 پروګرام د نړۍ رنگون اوریدل هم لرو. اوریدل یم هیروي. ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل د بلوچستان په سر شار کوټه کې په سیویل لانس کې د کمشنر دفتر مخ ته نن سهار د ځانمرګي بمې برید په ګډون 214 سوي چې په کې څه ناڅه 21 کسان وژل شوي او تر 15 نور ژوبل دي. د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی د تبورسو او د پیش پاړه به تازه حال تری وپښتو. خدای نور ناصر د دغه پیش پاړه ک تازه حال راکې چې دغه دوی ځانمرګي حملې چې وسوي په دې کې د وجلسو کسانو او د ټپیانو شمیر څومره تر رسیدلې دی او حکومت په دې اړه نور څه امنیتي ګامونه پورته کړی دی؟
لومړی د ذکر وکم چې په دې کې کوم وجلسي وو او ټپیان کسانو د غوښ میر لا هم زیات سو او پولیس وایي چې د پولیس او اې دي سرچینو بیل بیل سرچینې وایي چې غوایي تر 15 پورې وجلسي کسانو شمیر ورته او تر 15 زیات ټپیان سیول لختن او همداسې سیمچ رختن ته وړل شوی دی. د په دې کې پولیس وایي چې موږ ته یو شناختي کارت په لاس راغلی دی چې دا د همدې ځای د یو ځانمرګ د کوونکو کته هم دی وایي د ځانمرګ د کوونکو خو پخې کې د یو شخص اعتقاد مصطفی ساغلی دی چې هغه افغان کډوال دی د کندوز اوسیدونکو دی احمد ګل نمیشي او دغه رسنۍ ته دغه شناختی کارت چې کوم د نادرا لخوا افغان کډوالو لپاره کوم یو شناختی کارت ایشو کیږي همغه سید افغان سټیزن یا د افغان کډوالو لپاره جاری شوی دی فارق کې د ځوان شکل ښکار شوی دی او سره د نوم دی احمد ګل لیکل شوی چې پولیس وايي دا همدا یو دنمارک د کوونکو وو چې دوی له همدې ځای څخه شناختی کارت ترلاسه کړی دی
خدای نور ناصر په شار کې کده امنیت په اړه حال راکې چې په شار کې امنیتی وضعیت څنګه ده او کم کسان چې ټپیان شوی دي د هغو درملنه یا د وجلسو کسانو په اړه نور حال راکې چې دوی چیرته وړل شوی دي آیا دوی شخ کړل شو ک دوی خپل کورونه ته وړل شوی دي
په وجلسو کې سرتنځو پر د ملي شاد ځواکونو کسان و او سره نور یو د پولیسو کس او نور ډیری عام کسان و چې هغه څوکاو هغوی خارو ته سپارل شروع شوي دي او ټپیان چې کوم دی د سیول هسپتال سندیمون هسپتال کوم ډاکټر دی محمد جعفر خان هغه مشاهده وویل چې په ټپیانو کې چې تر څلوېښتو پورې رسېږي د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ دی ده ویل چې دغه شپږ تنه پکې سیرته دي او نور له اندېښنې څخه بهر دي
مننه خدای نور ناصر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شوره زرته غواړو ګران اوریدونکو په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر او چې په دغه شار کې د ځانمرګو بریدونو په پایل کې د څناڅه 25 کسانو د وژلو او تر 15 د ډیرو د جوبل کې دوه حال راکوي په همدې موضوع کې پاتې کیږو په کوټه کې یو خبريال او د سیمیزو چار کار پو شاهزاده ذوالفقار د مشال رادیو له همکار ګلایا سره په دې اړه خبرې کړې چې په کوټه کې ډېر مده پس ځانمرګ بریدونه ولې رامنځته شول ګلایا په لمړي سر کې له شاهزاده ذوالفقار پوښتلې چې آیا دا خو به د القاعده د هغو دروتنو مشرانو د نیولو خبرګون نوي کوم چې دوه ورځې وړاندې په کوټه کې نیول سی و شاهزاده ذوالفقار په اړه وایي
کیدن شي ولې پای اس پی آر په دغه کې پریس لیست کې دا بالکل واضح طور دغه لیکل یو اور دوی ورکړي وو چې آی اس آی اور ایف سی چې دا کار کړی دي نو دا بالکل کیدای شي امکان لري چې هغه خلک یا هغه د طالبان تحریک سولا یا طالبان او القاعده خلک سولا چې هغه دا کار کړی او کدا ثابت سره کا کار کړی نو مطلب بلوچستان منطقه او کوټه چې د مطلب ډیر خطرناک ځای دی چې اول خو د القاعده د کاروایا نو غای نه دي شوی او د طالبان تحریک هغه د کاروایا نه شدي نو یو دغه واحد نه شوی دی نو مطلب دا دی چې دا ډیر خطرناک شین وی او ما خیال د بات کورو کوټه چې دی دا سوسایډ بومینګ او نور دا راځي ډیر ځات خسته
لږ شهزاده ذوالفقار صاحب دا راته وایي چې د نوړاندې هم د کوټه شورا خبره کې د لاچې دلته د دې غړي موجود دی امریکا لخوانه هم او د پاکستان نو تاسو را روان ورځو کې د دې سیمې ته څنګه ګوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په دې ځینو کې هم څه عملیات پیل کړیو کنه
تاریخي طالبان چې هغه پاکستانی طالبانو ورسره ګډ وي افغانان به ګډ وي لیکن هغه خیبر پختونخوا کې کړی دی او خیبر پختونخوا کې دغه کې پختونخوا کې هغه کړی دلته چې دی مطلب دوی د ویلې خو نشم لیکن دوی ولا دوی فرندلی دي ډیر مطلب دوی هر کار دلته اوسي دلته دوی دغه کوي دوی کډه دلته دی دوی په ماجستان کې کم ناس دی څوک نشي نیولې نه نس کتلې ولې ډیر زیات افغانان چې سټوډنټس دي هغه چې دی د طالب دغه چې په شیپ کې چې دی دلته په مدرسو کې سبق وایي نو نه پولیس نه ولې سي نه ورته دغه چې هغه مو سبق وایي نو خبره دا دی چې دا د طالبان به نه ګورم چې دای خطرې البته القاعده چې دی ډېر خطر به بیا دغه وایم دا استابلیش ولا چې واقعي دا د دې رد عمل دی نو دا مطلب القاعده موجودگی دلته په بلوچستان کې مسته او دوی هم بیا کاروایي شروع کړي
په کوټه کې خبريال او د سیمیزو چار کارپو شاهزاده ذوالفقار او چې په دغه شار کې د ځانمرګو بریدونو په اړه زموږ د همکار ګلایا سپشتنی ځواب ولې
دا مشال ریډیو ده
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د باجوړ ایجنسی د وسلوالو طالبانو مشر ملا داد الله تیر ورځ د خبريالانو یوې ډلې ته ویلي چې تر هغه وخت به دوی د باجوړ د مامونت سیمه ماشومان خوشی نه کړي تر څو د پاکستان حکومت له خپل زندانونو څخه د دوی ملګري خوشی کړي نه وي، او د باجوړ ولس له پاکستانی حکومت او پوځ سره د طالبانو په ضد همکاري درول نه وي. په دې اړه یو راپور تاسو پام راګرځوم. د باجوړ ایجنسی د وسلوالو طالبانو مشر ملا داد الله تر هغه څه کم یو اونۍ وروسته د خبريالانو یو ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمې تور وبلل چې دوی د اختر په دوهمه ورځ د مامون د سیمې د دیر شاوخوا ماشومان تشتولي وه. نوموړي پر دې مهال د تشتول سو ماشومانو له ډلې څخه څلور تنه خبريالانو ته هم ورسرګند کړل چې خبري وسره وکړي. ملا داد الله ویلي چې تر څو د پاکستان حکومت د دوی ملګري له پاکستاني زندانونو څخه خوشی نه کړي او د باجوړ سیمې خلک د طالبانو په ضد له حکومت سره همکاري ونه دروي، تر هغه به ماشومان د دوی په ولکه کې وي. په افغانستان کې زموږ خبريال روح الله انوري یو له هغو خبريالانو څخه وو چې وسلوالو طالبانو د تشتول سو ماشومانو د ملاقات لپاره بیولي وه. نوموړي وویل چې وسلوال طالبان او تشتول سوي ماشومان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو داسې سرحدي سیمه کې و چې د هیڅ حکومت واکداري نه و.
باجوړ د طالبانو مشر ملا داد الله سره موږ ولیدل چې دا د ډیورند د کرخې نه آخوا و که دېخوا و، خو داسې سیمه وه چې نه د پاکستان د حکومت واک پکې چلېده او نه هم د افغان حکومت. دغه څلور هلکانې موږ ته وښودل. ملا داد الله سره چې کله موږ خبرې وکړې چې کوم د باجوړ د طالبانو مشر دی ولې دا کسان نیولې، هغه ویلې چې د دوی خپل خپلوان مشران چې دي دوی د پاکستان د حکومت او فوج سره په لښکر کې همکاري کوي. دوی ویلې چې موږ درویش کسان موږ سره دي، اوس مهال چې هغه په بیلابیلو سیمو کې پراته دي همدغه بونډري شاوخوا کې.
دا چې له خبريالانو سره د لیدو پر وخت تشتول سو ماشومانو څه څرګندونې وکړې او دوی د وسوالو طالبانو له منګول څخه د خپل خلاصون په اړه د پاکستان له حکومت او خپل مشرانو څه غوښتنه کول، روح الله انوري په اړه وایي.
دوی خو هغه خبرې کولې چې کومې د طالبانو غوښتنې وي. دوی ویل چې موږ خپل کورونو په ډېر زیات خفه یو، خپل خپلوان په خفه یو، د حکومت نه غوښتنه وکړه، پاکستان د حکومت نه چې باید د طالبانو چې څه غوښتنې دي دا ومني. کوم دی د طالبانو هغه خوشي کې که دوی هغه خوشي نه کې نو کېدای شي زموږ ژوند ته خطر پیدا شي، موږ ووژل شو.
بل پلو په پاکستان کې د تشتول سو ماشومانو د خوشی کولو لپاره د حکومت سربیره ځایي قبایلي مشران هم هڅه کوي چې د وسوالو طالبانو له منګولو څخه تشتول سو ماشومان رخلاص کړي. د پاکستان په پارلمان کې وفاقي وزیر او د سیمې استاذي انجینر شوکت الله مشال رادیو ته وویل چې حکومت یې د پولې دواړو خواو ته د خپل استاذو په مټ هلې ځلې کوي چې تشتول سوي ماشومان را خوشي کړي.
د هغه ځای زمونږ چې کوم فارن آفیس دی هغه د هغې سره د وفاقي سطح باندې د افغان وزارت داخله سره په رابطه کې دی. زمونږ وزارت خارجه چې دی کوي هغه د افغانستان د وزارت خارجه سره په رابطه کې، نو داسې نه ده چې کنی څوک دې بېغور دي یا څه دي. ځینې مسله داسې چې هغه خامخا یو وخت یو ټایم اخلي او فل ټایم په هغې پسې کوشش جاري دي.
اخو بیا د افغانستان د کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدی د پاکستان د حکومت د ځینو چارواکو هغه تورونه ردوي چې د باجوړ ماشومان کونړ ته تشتول سوي دي. نو موري له مشال رادیو سره د خبرو کول پر مهال وویل چې دوی به هم د تشتول سوي ماشومانو د خوشی کول لپاره بشپړ همکاري کوي.
د کونړ کې نشته مونږ مخکې هم په دې مورد خبرې کړې دي. مونږ سرحدي قطعات چې په سرحد کې واقع دي دغه سه مسائل چې کوم شپېخي هغه مونږ ته اطلاع راکړي، او په دې مورد تر اوسه مونږ سره هیڅ اطلاع نشته. نو دا په دې نه معلومیږي چې دا د کرخې هغه خوا خبره ده، او که احیانا داسې کوم موضوع دې خوا ته پېښېږي مونږ حتما همکاري کوو. دا همیشه مونږ کړی دی، مونږ همسایه او ورور ملک استو، یو د بل سره په دې مسایلو کې همیشه کومکونه کوو.
د یادونه ورده چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د وسلوالو طالبانو د غشتونو په اړه څه ډول خبرګون نه دی څرګند کړي چې آیا دوی به د تشتول سو ماشومانو په بدل کې بندي طالبان خوشی کړي او کنه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه، راپورونه او ځانګړي اونیس پروګرامونه وړاندې کوي. او زو د اسلام آباد په لور. تیر ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د پوت د سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ لیده کاته وسوه. په دې لیدو کتو کې مهمه موضوع په کراچي کې روان د اخوډب پیښوي. د دواړو مشرانو ترمنځ دغه لیدو کتو ته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیس اجمل یو راپور تیار کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
د ایواني صدرنا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ ولسمشر آصف علي زرداري او د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات کړی دی چې پکې د ملک حالاتو سره سره د کراچۍ د امنیت صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خو د پاکستان سیاسي چارو کارپوه پروفیسر امان الله شیدزه وایي چې دا وخت د کراچۍ د صورتحال له وجې په حکومت باندې د مختلفو سیاسي ګوندونو او ولس لخوا ډېر زیات فشار دی او د پوسټ مشر صدر آصف علي زرداري سره لید کاتو کراچی کې د امن صورتحال باندې قابو اچول لپاره پوز بوتلل دي.
نو دا ملاقات په دې پس منظر کې د عوام دبا هم د سیاسي پارټن دبا هم دا کدا صورتحال د کنټرول نشي دا خو په خپل چې د ارضي کنټرول د سبا ممکن چې بغیر جنرال موږ دا خبر ته به ارضي دا ټارګټ کړي رکاو د کنه سبا ځکه شي.
بل خو د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولس مشر آصف علي زرداري سره د ملاقات مقصد د ملک سکیورټي او په خاص توګه د ترهګرۍ په ضد جنگ او کراچۍ د صورتحال په تناظر کې ډېر مهم و.
روایت دي چې کله داسې حساس ایشو مخته راشي نو بیا صدر مملکت او چیف آف دی آرمی وقتاً فوقتاً ملاقاتونا کیگی. دی ملاقات نوبت ذکر آغلالو چی پو کراچی کی در رمضان مبارک میش و دی که یو میش که دری سوان زیاد کسان چی دی آغا دی کسورا قتل شولو. نو پو دی وجه بانه دا هر طرفنا او دا یو شورو دا یو مطالبه و او دا خلقو کیو تشویشو چی پو دی حوالی بانه آرمی چی دی آغا دا آرمی قوت چی دی آغا ولی خاموش دی. خود دا دی طرف تا اشاره ندا چی آرمی غاری چی آغا دلته کی راشی او ماشاءالله لګی.
اجمل خټک کشر زیاتوی چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولس مشر آصف علي زرداري سره د ملاقات مقصد دا هم کې دی شي چې کراچۍ کې په هدفي وجنو باندې قابو وانه چولې شو نو بیا پوز لاس ګامونه پورته کول پکار دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
سمر جغله مشال لري څوري ګران اوریدونکو وسو د سوهلي وزیرستان پر لور. د سوهلي وزیرستان په وانه کې نامعلوم وسلوالو د انجنونو یو سکول په 14 سره الوزولې دي. د 14 پترس کې کڅه هم د سکول بدانې ته زیان رسیدلې خو څه ډول ځاني زیان نه دی رامنځته شوی. په دې اړه نور حال لسیمې څخه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د پولیټیکل انتظامیات د یو چارواکي په مطابق ځن نه سرګنده کسانو د سویلي وزیرستان وانه ډب کوټ ګرلز هایر سیکنډري سکول الوزولو په غرض د سکول د امارت سره بارودی مواد شاخ کړي وو چې کوم د شپې 12 بجې د غټه 14 سره و 14 دل او په نتیجه کې یې چار دیوارې ته نقصان ورسېد خو د سکول نور کوټې روغه پاتې شوې. د ډب کوټ اوسیدونکي یو قبایلي سیف الله وزیر نامې چې په دا برعکس پښتنه وکړه مشال ریڈیو دے سولی وزیرستان ایجنسی ایجوکیشن انسپیکٹر خیال محمد مسعود ہاں وجا ہوئے چھ چودنا شویدا خمیشتا لیا رپورٹ را سے دلائی نہ دائی چکلا رپورٹ را ورا سی جی بیا بتاسو پا تفصیل خبر کرو. یاد دیوی چھ پٹرول سویلی وزیرستان سے دا واحد گرلز ہائر سیکنڈری سکول دائے شرطا چدری سلور سوا قبائلی جن کا پا تعلیم اختا دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.
گران اوریدونکو د مشال رادیو ته تاسو غوښنه ولیدي چې خبرونه نه وایسته تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. او کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک پر پاڼه مشال رادیو خوښه کړی. د مشال رادیو له خوا خبر سوی هر راپور به تاسو د فیسبوک پر دیوال په خپل راځي. او زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کسان د هیزې په ناروغي اخته شوي دي. له شانګله سیمې څخه د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه سیمه کې لږ تر لږه څلور کسان د هیزې له کبله مړه شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي چې تاسو پام ورته ګرځوم.
د لشنګلی غریزه سیمه کې د هیزه یعنی قید د سرنس خور شوې ده. د سرکاري شمیرې تر مخه سلور تنان تر دې دمه د دې نمړه او د زرو نه سیوا متاثر شوې دي. د شنګلی د غرنس په اړه مقامی خبريال خالد خان وایي
نن سبا د ضلع شانګلی خصوصا پاګوړی سیما او دغه شانت کې ګونانګر سلکول او تالون دا علاقې چې کم دي دا د هیزې د مرض نه وبای مرض په دې علاقو کې چې کم دي هغه راغلی دی. څه کالی د ورلد هیلث یا عالمی ادارې صحت چې دغه مختلف ټیمونه هم په بعضو سیمو کې لګیا دي کار کوي خو د هغې باوجود هم په مرض باندې لا تر اوسه کنټرول نه دی موندای شوی. او دغه تکی د شانګلی په لروبر کې تقریبا د زرو نواله تر د 1500 پورې مریضان چې دي وس هم د هېزي د مرض ښکار دي.
د بیلی بابا دولت کلی موسا خان چې د کورنۍ سلور تنانې په دغه رنځ متاثر شوې دي وایي چې په زرګونو خلک د هېزي یا قیدس د لاسه ناروغه دي ولی هسپتالونه خو شته نه یا پکې علاج د نش برابر دی.
افسوس دا دی چې دلته کې نه په هسپتال کې ډاکټر شته نه زمونږ د غوربند په ایریا کې داسې ډسمسری یا دویم هسپتال شته. موږ ته یو دل پورې هسپتال دی اول هغه کې ډاکټر نه یو کو ډاکټر پیدا شي نو هغه چاته سم ګوري نه. او بنیادی خبره دا ده چې زمونږ په دې علاقه کې غربت دی. زمونږ زیات خلک چې دی هغه په کوله کې مزدوري کوي هغه په کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوي دلته کې بیرته دغه نشته دی.
ولې د شنګلی ډی سی او یعنی ضلعي مشر محمد ایاز وایي چې دغه رنځ باندې قابو راوستو لپاره کلی په کلی د ډاکټرانو ټولګي د نړیوال ادارې WHO په مرسته لیږلې شوې دي او الپورې کې ورته د علاج لپاره لوی مرکز پرانستای شوې دي.
اوس زړه خبره په شوټي سره کولې شم الحمدلله چې داسې ایریا نشته چې حالته یا زمونږ ټیمز نشته یا حالته زمونږ ورکرز چې دغه کار نه کوي. دا نن چې مونږ راغلی یو نو دا مونږ ډایریا ټریټمنټ سنټر مونږ جوړ کړو ډی ټی سی د WHO په مدد سره دا استابلیش شو او دینه بعد به ان شاء الله دا چونکی یو سپیشلایزډ یو زه دې چې دلته کې به دا مریضان راځي او دلته کې به دوی ټریټمنټ کوي نو اوس کا پرس کا په دغه ایریاس کې دا سي مریضان هم نو زمونږ د ټیمونو د تللو ضرورت بنې بلکې دا سپیشلایز دلته کې یو هغه به پروګرام سٹارټ وي او هغه بدل تر راځي او دا غي پیشنټس په دلته کې ټیکن کیر اف کیږي.
هیزا یا قید څنګه راځي او په دې قابو څنګه مونږ دی کیږي په دا اړه شنګل کې د WHO یعنی نړیوالې صحت ادارې یو ډاکټر اسرار احمد وایي
دا بیسیکلی مونږ سره ډیفرنٹ کایندز اف بکټیریا دي چې دا غې د وژنه کیږي. خاص کر زمونږ سره زیات تر دا بکټیریا چې دا یا په خوراک کې یا په سکاک کې نو په خوراک کې او په سکاک کې دا کم ځای کې چې کله خوراک ګندي یا سکاک ګندي ټیک شو جی. بل دویم خبره چې کم تاسو ډیره زیاته امپورټنت وکړه چیرې دینه بچکی دي لسیږي نو هغه خو تاسو به د کتري مونږ دلته کمپینز هم چلولې دي خبره چې د انسان لپاره کار دي چې صفای نصف ایمان دي په کار دادې چې هر انسان بنینو انسان چې د خپل صفای خیال ساتي هغه صفای کې خپل ځان خپل کور ولا خپل ماشومان خاص کر د کور زنانه چې کم دي دا غي صفای ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې د کور زنانه چې دنو هغه ماشوم سره انوالو ده هم د کور وړو سره نور وړو سره انوالو ده هم د کور مشرانو سره انوالو ده او د دې سره څنګه انوالو ده لکه چې د کور ماشوم هغه دغه غند او دغه هغه صفای کوي کور کې روټي هغه پخې او باغه صف لکه او به تاسو لدر کوي خوراک هغه تاسو لدر کوي نو چې دا هغه یو داسې پوینټ ده کنه چې هغه مونږ اونیس او هغه ته د صفای تلکینو کې کنه نو دا غي نه پس پنځه
دا وخت د شنګلی لری پرتو غریزو کله کې پسونو خلکو کې د قې او دس بیماری لګیدلې ده ولې دغه مرض مخنیوي کې ورانې لارې او په مقامی توګه اولس کې د پوهې نشواله لوی خند ویلې کیږي. ډاکټران وایي چې اولس دې د سپایي خاص خیال وساتي چې دغه مرض نور خورې دوه څخه ودرېږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راولے گئی.
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راولے گئی. دا ایس ایم ایس لپار زمونگ شمیره دا
03325333351.
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راولے گئی.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. باید یانه وده وکړم که چیرې تاسو له پاکستان څخه بهر وسیږي نو د اس ام اس شمیرې په سر کې 0092 هم ضرور ولګوي. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3:30 سوي دي. حسیبه شهید به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په کوټه کې ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 15 یې زیات ژوبل کړي دي. د پاکستان له قبایلي سیمې باجوړونه تښتول شوي 10 ماشومان روغ رمټ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن په رسمي توګه د پاکستان سرحد اسلام آباد کې له پاکستان څخه خپل دوره پیل کړه. د هند په سرحد نیوی ډیلی کې نن د های کورټ بهر 14 شوي چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. د معمر قذافي وایان وایي چې شړل شوی مشر اوس هم په لیبیا کې دی خوندي او روغ رمټه. د عربي اتحادیه مشر په وروستیو شیبو کې شانت خپل تک ځنډولې ده. د سفر هدف دا و چې هغه به د هیواد کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د تشدد د استعمال د ودرولو غوښتنه وکړه.
حسیبه شهید وچ تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیسا جمل د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات څېړلې دي راځي چې په ګډه واورو.
رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د ډېری مودې وروسته موجوده حکومت په خپل دور کې د محکمه تعلیم تدریسي او انتظامی چارې د جدا کولو منصوري ورکړې وه او د هغې نه دا توقع کېده چې د تعلیم محکمه به نوره نه خرابېږي. خو دا محکمه چې څوک تبا کول غواړي هغه د وزیر اعلی د منصوري وروسته هم په دې فیصله عمل نه کوي. د بعض افسرانو له وجې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې وروسته خرابېږي او همدا وجه ده چې نن د سرکاري سکولونو استادانو هم خپل ماشومان په جی سکولونو کې داخل کړی دي ځکه چې هغې ته په خپل ځان او د تعلیم محکمې افسرانو په کارکردګۍ باندې باور نشته. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت لا په صوبه کې تعلیم محکمه متاثر کولو والو افسرانو پر ضد سخت کاروایی کول پکار ده. رسپانه ډون په خپل ادارې کې لیکي چې د القاعده مشر یونس الموریتانی او د هغه دوه نور ملګري د پاکستان او امریکې د استخباراتي ادارو په یو ګډ آپریشن کې نیول شوي دي. پاکستان د دې آپریشن په اړه ویلي دي چې هغې له تکنیکي مرستې د امریکې لخوا ورکړې شوې وي او امریکا وایي چې هغه به د خپل ملګري هیواد پاکستان سره خپل کار جاری ساتي. ادارې لیکي چې څه موده وړاندې د ریمن ډیویس پیښې او ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په ضد آپریشن وروستو د امریکې او پاکستان اړیکې لکړکېچ سره مخامخ شوې وي خو اوس دا ښه اړخته روانې دي. رسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه ایس آی او ایف سی بلوچستان د امریکې استخباراتي ادارو په مرستو سره د القاعده مرکزي مشر یونس الموریتانی او د هغه نور ملګري نیولې دي. امریکا په کوئټا کې د القاعده یونس الموریتانی نیول د پاکستان او امریکې ترمنځ د مرستو یو بهترینه مثال ګرځولې دی. ادارې لیکي چې د یونس الموریتانی نیول د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو غټه کامیابي او د دې باډې رخې نتیجې مخې ته راځي. خو د دې آپریشن نه نورې مهمې معاملو اړخته هم څه اشاره کیږي. لومبې خدا چې د پاکستان پوسټ د امریکي استخباراتي ادارو لخوا معلوماتو په مدد سره دا غټه کامیابی ده او د دې نه د دې خبرې ثبوت ورکړي کیږي چې کدا دواړه هیوادونه معلومات شریک کړي او بیا پاکستان پوسټ د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي نو نتیجې به ډېرې ښې وي. بل د دې آپریشن نه د نړۍ د مطبوعاتو هغه خبرونه هم غلط ثابت شو په کوم کې چې ویلي شوي وو چې امریکا پاکستان سره د ترهګرو د موجودګۍ په اړه معلومات نه شریکوي. او دویمه دا چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس په ښه کچ نه دي. خو د ترهګرۍ پسې جنگ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې او اړیکې موجودې دي. ادارې لیکي چې نور داسې هدفي آپریشنو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم سیوا شي او دا به یو ښه پرمختګ وي. خو که امریکا د اوسامه په اړه پاکستان سره هم داسې معلومات شریک کړي وو نو نن به د دواړو هیوادونو اړیکې نه خرابېدې. خو که امریکا په تیر وخت شوی خپل غلطی اومنی نو دې سره بعد دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي.
انیسا جمل وا چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس همزو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور. د برتانیا فاینانشل ټایمز رسپانې د کراچي د بدامنیو په اړه د کاروباریانو د ستونزو په هکله مقاله خپره کړې ده، او د امریکا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د 18 سپتمبر د لسمې کلیزې پر موقع دا پوښتنه څېړي چې آیا امریکا نن ورځ له نړیوالې ترهګرۍ څخه خوندي ده او کنه. د دواړو مقالو غټ کې عبدالحی کاکړ درته اوروي.
د برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز پاکستانی لیکوال فرحان بخاري د کراچي د بدامنیو په برخه کې وایي چې د پاکستانی فوج له لوري د تشدد د لمنځوړلو هڅه کېدای سي د دې هیواد د مهم سټاک ایکسچینج سرمایه کارانو ته اطمینان ورکړي. د دې په وینا د اختر د خوشحالیو سمدستي وروسته په لومړۍ ورځ د کراچي سټاک ایکسچینج درجه یا انډیکس لږ کم یو زیات شو. د لیکوال په وینا د سپریم کورټ سو موټو نوټس د کراچي کاروباریان هیلرمن کړي چې عدالت به په تشدد کې ککړ ځینې کسان په ګوته کړي او دا به د دوی د تاوانونو د راکمولو په ګامونو کې مرسته وکړي. د لیکوال په وینا د ملټی نېشنل یا ګڼ هیوادیزو کمپنیو یو کارکونکي ورته ویلي چې د کراچي تشدد د پاکستانیو ترڅنګ لوی نړیوالو کمپنیو هم تاوانونه رسولی دي. د پوینا پاکستانی او نړیوال کاروباریان په ځایی مزدورانو، ځایی ترانسپورت او په انفراستراکچر تکیه کوي او د ګډوډۍ له امله دوی له تاوان سره مخامخ شوي دي. بلخوا د 18 سپتمبر د پیښې د لسمې کلیزې په موقع انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د راتلونکي 18 سپتمبر د مخنیوي تر عنوان لاندې د لیکوال رونالډ کی نوبل مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي چې له ځانه هر وخت پوښتنه کوي چې آیا امریکا بلاخره د نړیوالې ترهګرۍ له ګواښ خوندي شوې ده او کنه. لیکوال وایي د اسامه بن لادن وژنې په افغانستان کې د ترهګرۍ تربیتي کیمپونه له منځه وړل او د نړیوالو پر القاعده زیاتېدونکي دباو د ترهګرۍ د خطر نویت اوس بدل کړی دی. د پښتنه راپورته کوي چې دوی خپل ملکونه څنګه د القاعده او نورو رامنځته کېدونکو جنایتو خطرونو څخه خوندي کولای سي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې نړۍ معلومات او ټکنالوژي لري، نو دا ډیره د غندنې وړ خبره ده چې دوی د سفر کوونکو په سمه تلاشي کولو کې پاتې راغلي. د دې په خبره هم دغه خلا د امنیت خرابېدو سبب ګرځېدلای سي. لیکوال یو بل خطر ته اشاره کوي او هغه دی په نړیواله کچه هجرت، چې للارې ځینې خطرناک کسان نور هیوادونو ته ځانونه رسوي. کاڅم لیکوال وایي چې د خطرناک کسانو د ایرپورټ د لارې له سرحدونو څخه د تیرېدو مخنیول یو پوره چیلنج نه دی، خو بیا هم پکار دی هجرت کوونکو ته بایومیټریک اسناد ورکړل سي چې د نړیوال پولیسو د ډیټابیس برخه جوړ سي او چې کله او هر وخت وغواړي سمدستي د یو کس ریکارډ وپلټي. د دې په وینا په انټرنیټ هم جوړ نصر ساتل پکار دی. په دې اړه د 18 سپتمبر د پیښې منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد حواله ورکوي چې د انټرنیټ او ایمیل په استعمال سره د ورانکارو سره ډیر موثره او ژر رابطه کوله. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکوال رونالډ کینوبل وای باوري دی چې انټرنیټ نن ورځ د افغانستان د ترهګرۍ د کمپونو د متبادل په توګه ځای نیولی دی او د دې په وینا باید دوی په دې اندېښمن سي.
عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د کراچي ښار د بد امنیو او د 18 سپتمبر تر پیښو وروسته د امریکا د نن ورځې د حالت په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
ګران اوریدونکو، چهارشنبه یا شروع نن ده او د همدې ګړی په پای کې تاسو ځانګړې اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه اوریدلای شئ. او د افغانستان پر لور، د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو شمیر غړي نړیواله ټولنه او حکومت د نشي توک پر وړاندې په مبارزه کې پاتې بولیا وایي چې چارواکي باید په دې اړه سینټ ته ځواب وایي. خو د افغانستان د نشي توک پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې تر اوسه د هیواد په 40 ولایتونو کې د کوکنارو کښت په ټپه درېدلی دی او هڅې روانې دي چې په نور ولایتونو کې هم دا ډول ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې دوی ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې استازو د نشه یي موادو سره د مبارزې په کنفرانس کې چې په سیمه کې د مخدرو یا نشه یي توکو د تولید او قاچاق یا سمګلینګ له منځه وړلو یو ګډ هوکړلیک سره پای ته ورسید، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د حکومت لوړ پوړي کسان په دې تورنوي چې د نشه یي توکو په قاچاق کې دوی لوی لاس لري. دوی وایي چې په دې قاچاق کې بهرانیان او د سیمې استخباراتي کړۍ هم لاس لري. په دې اړه دوه تنه سینیټران حافظ عبدالقیوم او حاجي نظر محمد فقیری وایي چې دولت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې تولید او قاچاق مخه ونیسي.
د دې نه اصلا هغه استخباراتي کړۍ چې دې ته دمنه وهي او دا کار تشویقوي، استخباراتي کړۍ دي چې هغوی ته د دې مفاد ورزیداري چې د افغانستان د جنگ د زیاتر تمویل هم د دې لارې کیږي، اصلا هغه استخباراتي کړۍ باندې زور اچول پکار دي چې دې لوبې ته هغوی خاتمه ورکړي، نه دا چې د افغانستان د نامنې په نوم باندې په بل نوم باندې د مواد مخدر دا بازار گرم کړي او تقریبا تر یو میلیونه پورې زمونږ وطنوالي هم په دې کې ککړ کړي دي.
مواد مخدر افغانان کوي، خارجان سره سینمایي شریکان دي، دا خارج ته څوک وړي؟ دا مواد مخدر خو غریب یقان کوي، خارجان ټول سره شریک دي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیان هم وایي چې د مخدرو موادو فیصدي کله لوړ او کله ټیټه ځي، خو دولت یې باید د مخنیوي لپاره هغه کسان په سخته سزا ورسوي چې په لوړو پوړیو کې دي.
تقریبا لس کاله کیږي چې موږ تاسو دغه نظام سره دنیاوال افغانستان خلک او ټولنه علما کرام ځوانان خپل د نظام او چارواکي ټول مبارزه کوي، خو بیا هم کله فیصدي لوړه ځي کله کمه ځي او هیڅ نه بدلون نه راځي. کله د افغانستان په یو کونج کې، کله په یو ولسوالۍ کې، بل ولسوالۍ کې تولید په هماغه شکل دی. ولې هغه څوک چې د دغه کښت د قاچاق او د تولید لپاره هڅه کوي هغوی ته جزا نه ورکول کېږي؟ په عادي شپاس او شل کاله قید بندیان دي، او هغه خلک چې د دوی دغه دنمر نه ښکاره دي هغوی سره کوم قانوني برخورد نه کېږي.
دوی ورځې وړاندې د افغانستان د مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د افغانستان، پاکستان، روسیې او تاجکستان استازو په ګډ کنفرانس کې وویل چې د مخدرو موادو اصلي ستونزه نه امنی، فقر او بیکاری ده، چې په وینا یې وسله وال مخالفین او القاعده ترې ګټه پورته کوي. په نړیوالو بازارونو کې د مخدرو موادو لپاره لوړه تقاضا، نه امنی او جګړې، په سیمه کې د مخدرو موادو د قاچاق فعالیتونه، بیکاري او غریبي او د پرمختیايي پروژو نه عملي کېدل زموږ په هیواد کې د کوکنارو د کښت کرلو زمینې برابرې کړي دي، او د نامنیو د مافیا شبکو فعالیتونه د وسله والو مخالفینو او د هغوی القاعده ملاتړي د جنگ او جګړو سره د کوکنارو د کښت یو مستقیمه رابطه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، او د دوی هڅې روانې دي چې په نورو پاتې ولایتونو کې هم دا کښت صفر ته راټیټ شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د یو داسې ځوان د ژوند کیسه لیکلې چې د طالبانو له مورچې راکوز سوی او نن د امریکا د بیا رغونې د کارونو ټیکهدار دی. د میرتماس وزیر په ژوند کې د راغلي بدلون دا کیسه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ څخه په پښتو کې اورو. د برطانوي ورځپاڼې خبریال ډکلن واچ له درویشت کلن ځوان میرتماس وزیر سره په کابل کې لیدلی او خپل له هغه څخه د هغه د ژوند کیسه اورېدلې. د پکتیا ولایت مرغانو میکلی د میرتماس وزیر په لرنۍ ټاټوبی دی. دی وایي کله چې د 11 سپتمبر پیښه کېده، نو هغه وخت له طالبانو سره په ګډه د شمالي اتحاد پر ضد جنګېدی. نوموړی په 11 کلنۍ کې د طالبانو ملګری سو. د شمالي اتحاد پر مهال له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو وژل سوو کمانډانانو، نیک محمد وزیر او بیت الله محسود سره آشنایي جوړه سوه. د د ټول کړه وړه د طالبانو وو. تور پټکی، لوی ژره او کلاشینکوف به په اوژه وو. خو نوموړي د 11 سپتمبر د پیښې څو ورځې وروسته د طالبانو ملګرتیا پرېښوله، او نن هغه میرتماس وزیر د پیژندو نه دی. ژره خریلې، د جنگ جامې په پینټ شرټ بدلې سوي، د توپک پر ځای لپټاپ په اوږه وي. میرتماس وزیر افغانستان ته د امریکا له راتګ سره سم تعلیم ته مخه وکړه، انګریزي زده کړه او سیول انجینیر سو. وروسته یې تعمیراتي کمپنۍ جوړه کړه چې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې کار کوي او 50 ملازمین لري. د زیاتره امریکایي ټیکې چلوي. میرتماس وزیر یو ځل طالبانو وتښتولې او په سر یې کلاشینکوف ورونیوي او ورته رد بدې وویل چې احمقه ته د بوش بچی یې. خو میرتماس په جواب کې ورته وویل احمقان تاسو یې چې د آی اس آی بچان یاست. خو وروسته دی په خلاصېدو کې کامیاب سو.
نن د امیر تماس وزیر لومړی توبونه بدل سوي. دی وای آزاد ژوند نسی تیرولای. له ده سره نن د خپل ماشوم لور د زده کړو غم دی. دی وای خپل لور ډاکټر لیدل غواړم، خو په افغانستان کې حالات خطرناک دي او اوس د یوې نوې موقع په لټون یم چې د ده په فکر دا موقع له افغانستانه د باندې کېدلای سي.
عبدالحی کاکړ و چې په افغانستان کې د یو داسې ځوان د ژوند کیسه درته اورول چې پخوا له طالبانو سره د جنگ په مورچه کې وو او اوس په افغانستان کې د بیا رغونو په کارونو کې برخه اخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه، راپورونه او ځانګړي اونیزې خپرونې خپروي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیزې خپرونې د نړۍ رنگونو ته چې کوربه ګلاز دي، نو راځي چې ورته غوږ شو چې نن یې له نړۍ څخه کوم رنگونه راټول کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګلای اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومړی زو فلپاین تا چرته چې 21 فوټه اوږده شمشتۍ موندل شوې ده. د فلپان یو کلی کې خلکو 21 فوټه اوږده او 1 ټن وزنی شمشتۍ نیولې ده. د دغه کلی میر اډون کاکس وای د زناورو کارپوهانو او د کلی خلکو شمشتۍ ژوندۍ نیولې ده او دا به د هیواد چړیاګر ته لګلی شي. دا سویل کیږي چې کې دي شي دا د نړۍ لټولو اوږده شمشتۍ وي. د کلی خلکو وایي چې دوی شمشتۍ هغه وخت وکتل چې دغه شمشتۍ په یو غوا حمله وکړه. د دې رستو د پلوان صوبې چارواکو او عام ولس د شمشتۍ لټون پیل کړو. د شمشتۍ د اوبو نه د راويستو لپاره سل کسانو برخه واخسته او په کرینې د اوبو څخه ژوندۍ راويستله. د کلی خلک خوشاله دي چې د شمشتۍ نه ځان خلاص کړو. د صوبې میروای په پارک کې به دغه شمشتۍ د ټولو د توجه مرکز وي. قدرمن اوردونکو، په اسکولونو او پوهنتونو کې په عمومي توګه کتابونه کارول شي، خو اوس به د کمپیوټر، آی پیډ د زده کړې لپاره په اسکولونو کې استعمالیږي. زو امریکا ته. د امریکا کنیکټ په یو سکول کې ماشومان د بستو نه د ډک کتابونو د بوج نه د خلاصولو لپاره د کمپیوټر آی پیډ کارولی شي، چې د دې په لار به ماشومان کولی شي چې د سکول ټول کتابونه ولري او زده کړې وکړي. د ایپل کمپنۍ آی پیډ چې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی، اوس په سکولونو کې کارولی شي. د ایپل چارواکي وایي چې په 625 ضلعو کې سکولونو کې په دې کار پیل کړی شوی دی. د امریکا یو سکول چارواکي وایي چې د آی پیډ ټوله خرچه $600 ده او کلنۍ چې په کتابونو، پینسلو، پینونو، ډکشنریانو، کلکولیټر هم دغه شان نور شیزونو خرچه ډیره زیاته ده. د ساينس پوهانو د یو نوي تحقیق تر مخه پخوا به انسانانو د لاس جوړ شوی تبرون نه کار اخستو. د دې نه وړاندې ساينس پوهانو ویلي وو چې د کانو نه جوړ شوی اوزار به انسانانو کارول. د امریکا او د فرانس د آثار قدیمه یو ډلې د افریقا کینیا کې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې تر مخه داسې تبرونه ترلاسه کړي چې د دې معلوماتو په اساس پخوا به انسانانو د لاس جوړ شوی تبرونه کارول. دا تبرونه ډیر په خډو جوړ وو. دا داسې جوړ وو چې په اسانه به یې ځناور پر حلالول او نور کارونه به هم کول. ساینس
ساینس پوهان وای چې په امریکا کې په ماشومان او ځوانانو کې د فالج ناروغي کې اضافه روانه ده. ساینس پوهان د دې وجہ صحتمند ژوند نه لرل دي. ساینس پوهان د امریکا مرکز کې د 1995 کال نه تر 2008 کال پورې د اتیا لکه خلکو د ریکارډ نه دغه معلومات راغون کړي دي. د برتانی یو ډاکټر لورنای ورډ وای په عمومي توګه فالج په زیات عمر خلکو کې لګي، خو د زیات کار له وجې هم فالج راتللی شي. په برتانیا کې هر کال 700 ماشومان د فالج ناروغي ښکار کیږي. قدرمن اردوونکو، یو داسې هیواد ته زو چرته چې فوجانو ته ویل شوي دي چې په چاقوالي قابو مومي، زو چک ریپبلک ته. چک ریپبلک چې په خوا په چیکوسلواکیا مشهور و، ډیر زیات ځواکونه یې لرل چې د کمیونیزم مخه ونیسي. د کمیونیزم ختمېدو سره چک ریپبلک خپل ځواکونو کې د نیم نه زیات کموالی راوستو، خو د یو نوي رپورټ تر مخه په فوج کې د شمیرې کمولو لپاره نوې لار خپل کړې شوې ده. د فوجي ډاکټرانو د وینا تر مخه 2000 فوجیانو کې د نیم نه زیات چاق شوی دی او در نیم زره ډیر زیات چاق دی. د چک فوج په دې قابو مومولو لپاره سرتیرو ته ویل دي چې ورډش وکړي او په خوراک کې احتیاط وکړي، او دوی ته د وزن کمولو لپاره ګولې هم ورکول کیږي. فوجي چارواکي وایي چې دا اخري لار ده چې د سرتیرو وزن کې کمی راولي. د امریکا سان فرانسیسکو پولیس د آیفون 15 نمونه چې په یو رستورانت کې ورکه شوی و د لټون لپاره هلی ځلې کوي. تیر اونۍ په امریکا مطبوعاتو کې دا خبره خپره شوې و چې د نوي آیفون 15 نمونه ورکه شوې ده. آیفون چې جی پی ایس سہولت لري، پولیسو او د کمپنۍ یو کور ته ورغلل خو دای پیدا نه کړو. یاد دی چې تیر کال هم دغه شان د آیفون د بازار نه د راتګ نه مخکې ورکه شوی و او د یو انټرنیټ په ویب پاڼه د دې عکسونه خپاره شوي وو. قدرمن اردوونکو، امریکا کې ساینس پوهانو خلایي ادارې ناسا ته ویل دي چې په خلا کې فالتو شیزونو صفایي وکړي، ګنې دا ملبا د یوې لوی پیښې سبب جوړېدای شي. د نېشنل ریسرچ کونسل د یو رپورټ تر مخه خلا کې ناکاره بوسټری د جازونو پرزي او دغه شان نور شیزونو د ځمکې په مدار کې چکر وخی او څو وخت هم د خلای جازونو یا مصنوعي سیارو سره جنگیدي شي او زیان ورته رسول شي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په خلا کې د فالتو شیزونو د صفایي لپاره نړیوال قانون دی جوړ کړی شي. په 2009 کال کې په نړیوال خلای مرکز کې درې ستور مزلو په روسی خلای جاز کې هغه وخت پناه واخسته چې دا ویره واچي خلای ملبا له جاز سره جنگیدلی شي. اصلیا کې ساينس پوهانو د یو نوي سیارې د مندلو ادعا کړې ده. دا نوي سیاره د هيري په شان جوړه ده او د ځمکې نه 4000 کالو په مسافت کې ده. ساينس پوهان دا هم وایي چې کېدی شي دا سیاره خپل بهرنی وجود یې ختم کړی وي. مریخ سیاره ته لګل شوی اپورچونټی جاز د دې سیارې نوي عکسونه را لګل دي. اپورچونټی جاز چې د مریخ په یو نوي کندې ته رسیدلې دي، د عکسونو د را لګلو عملیه پیل کړې دي. د دې جاز مریخ ته لګلو مقصد د دې سیارې عکسونه اخستل بو. ساينس پوهان وایي چې دې عکسونو نه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي او دا هم وایي چې مریخ یو مکمل سیاره ده، خو دا ډېر پیچلی هم ده. د اپورچونټی جاز نه ترلاسه شوی معلومات ساينس پوهان ډېر ګټور بولي. سیارې ته به امریکا نوي جاز لګي چې د مریخ د خاورې او پدې کې د ژوند بارا معلومات راغونډ کړي. د امریکا ناسا اداره د اپالو خلایي مشن نوي عکسونه خپاروي. د دې نه وړاندې د اپالو مشن په اړه نیوکه کېدی چې په سپوږمۍ د انسان د قدم ایښودو خبره دروغ ده. د اپالو نوي عکسونه سره به نوي خبرې هم مخې ته راشي. قدرمن اردوونکو، ډومینو کمپنۍ په سپوږمۍ د پیزا دکان خلاصولو پروګرام لري.
په 2001 کال کې د جاپان یو پیزا کمپنی خلا ته ستورمزرو لپاره پیزا لګلې و. ډومینو کمپنی پلان لري چې په سپوږمۍ کې د پیزا رستورانت خلاص کړي. په دې منصوبه باندې 2 ارب ډالر خرچه راځي. دا منصوبه په ښکاره خو عملي کیږي نه، خو د کمپنی ویاند وای دوی دا پلان نشي ردولې، ځکه چې په مستقبل کې کیدی شي چې خلک په سپوږمۍ کې ژوند ولري او ستورمزلي هم دلته کار وکړي. تر اوسه پورې د ډومینو د رستورانت د خلاصولو نیټه نه ده معلومه شوې. قدرمن اوردونکو، اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. د هند مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم باډی ګارد په باکس افس کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. په باکس افس دا فلم په لومړي نمبر دی. باډی ګارد فلم په 5 ورځو کې 88 کروڑ روپو کاروبار کړی دی، چې تر اوسه پورې د بالیوډ لومړی فلم دی چې دومره کاروبار یې کړی دی.
میں ایک باڈی گارڈ ہوں، میری ڈیوٹی کے علاوہ نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ مجھے کچھ سنائی دیتا ہے. میری ایک خاصیت ہے کہ میں مارتا کم ہوں اور گھسیٹتا زیادہ ہوں. مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا.
باڈی گارڈ لولی سنگھ رپورٹنگ. میڈم
دا پاکستان فلم ڈائریکٹر شعیب منصور فلم بول پر ہند کی ډیر کاروبار کړی دی. دا بول فلم پر گرد ہند کے ډیر زیات تعریف شوی دی. د دین اولان دی بول فلم پر پاکستان کی هم ډیر کاروبار کړی بو.
ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں صرف اسی لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم بولتے نہیں.
میں وقت ہی مار دوں گی،
میں تمہیں لے کے جاؤں گا
ادھر. نہ کوئی کسی کے باپ کا نام پوچھتا ہے، نہ ہی کسی کو پتا ہوتا ہے.
ہم نے کنجروں کے گھر جانا شروع کیے ہیں، کنجر ہو نہیں گئے ہیں.
کیا بھولے کے جائیں گے خدا کے پاس؟
بہت مذہبی گھرانے کی بابت لڑکی،
بہت پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس.
د هند سینما نوی فلم سپیډی سنگز د ستمبر په 13 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې سکھ ځوانان ښودل شوي دي چې د واوري حقیقت وي.
What's your name?
Deva Singh.
You?
Interjeet Singh.
You?
Jasvi Singh.
Let me guess. Singh?
That's right. Rajveer. We're all Singhs.
You guys all brothers or something?
Yeah. Yeah, I guess you could say that.
Hey, sada sansar beliya, hey, sada sansar. Hey, sada sansar beliya.
No more hockey for you.
You've never even seen me play.
د امریکای خلای میشن باندې جوړ اپالو فلم د نمایښت لپاره وړاندې کړی شوی دی. اپالو سپوږمۍ ته د امریکا خلای اداري میشن وو. په فلم کې د اپالو 13 میشن کې د جاستا رامست شوی پیخه خودلې شوی ده.
This is Apollo control.
Okay, Dean, you're go for undock in 4 minutes. Have some fun. Remember, all work and no play. We're go for the moon.
Liberty has landed. Welcome to the moon, boys.
You got 3 billion people there. 2 here.
You got a regular sample, 18101. I got another sample, 18102.
What the hell is going on?
Something else out here.
Something's moving.
It's inside my suit.
I can't get it out. It's in my helmet.
Look at your shirt. You're bleeding.
The infection is spreading in his bloodstream. His exact cause, and from contact with a
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو زړه تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې اعلانون کې قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221121. هم دې سره قربا غولاسته اجازه ورکړي. را روانه ونی به بیا در سره يم. فلوی الله مسپارم.
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راولے گئی.
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راولے گئی. دا ایس ایم ایس لپارا زمونگ شمیرہ دا
0332533351.
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راولے گئی.